په کابل کې د مزګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه ز فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم تر ډیره د افغانستان د سولې اړوند بحثونه او ترګندونو باندې راپورونه لرو چې د خبرونه ډیره برخه هم دې ته ځانګړې سوې ده. د غرض به د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ترګندونه هم وري چې په پښتونخوا او بلوچستان کې پر مزایرچانو د تشدد په خاطر د افغان ولسمشر اندیشنه رد کړې ده. مخکې تر دې چې دغه راپورونه واورو، له فرشتې جلال زید څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن وویل چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له سوله ییزو مظاهرچیانو سره بد چلند د اندېښنې وړ دی. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې نړیواله اداره وایي د افغانستان حکومت باید د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمېر غړو له لورې د جنسي زور زیاتي تورونه او ادعاوې وڅېړي. او د امریکا پوځ اعلان کړی چې له اسرائیله به د آیرن دوم په نوم د میزایلو دفاعي سیستم واخلي. افغانستان ولسمشر نن ویلی چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له سولې زو مظاهرچیانو سره بد چلند ته اندېښنې وړ دی. ولسمشر غنی نن پر ټویټر لیکلی چې هر حکومت د اخلاقي مسولیت لري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد چې د ټولې سیمې ګډ امنیت تخریبوي د مدني حرکتونو ملاتړ وکړي. د دې خبر په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر ټویټر لیکلی چې د پاکستان په چارو کې داسې څرګنده مداخله ردوي. قریشی نن پر ټویټر لیکلی چې داسې غیر مسؤلانه بیانونه دوی بې ځایه مداخله ګڼي او د افغانستان رهبرانو ته غوره ګڼي چې د خپل هیواد په کړاوونو فکر وکړي. په بلوچستان کې د فبروري په دوهمه د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبری پلاوي غړی ارمان لوڼی د لورلایی په سیمه کې په سوله ییزه مظاهره کې تر ګډون وروسته ووژل سو. د ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد د پاکستان په ډیرو لویو ښارونو او حتی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلکو احتجاجي مظاهرې وکړې. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه پای ته ورسېده او په غونډه کې د دواړو خواوو مشرانو ویلي چې بریالۍ خبرې کړې دي. د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په مسکو کې د افغانستان یو شمېر سیاسي څیرو او د طالبانو په قطر کې د طالبانو د دفتر استازو سره وکتل. د افغانستان د لوري د سیاسيونو مشري د افغانستان په خواني جمهور رئیس حامد کرزی کوله. په دې غونډه کې یو ګډونوالی فوزیه کوفی نن پر ټویټر لیکلی دی چې په غونډه کې پر مهمو مسلو لکه د افغانستان پر ملي امنیتي ځواکونو خبرې وشوې او غوښتنه وسوه چې په دې برخه کې اصلاحات راشي. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې نړیواله اداره وایي د افغانستان حکومت باید د فوټبال د ملي لوبډلې د شلو غړو لخوا د جنسي زور زیاتي ادعاوې جدن وڅېړي او تورن کسان باید محاکمه کړي. د ادارې نن له نیویارک په خبرپاڼه کې ویلي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون باید د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي چې مجرمین محاکمه کړي، عیني شاهدان او انجونې فوټبالیستانې مسؤونې وساتي او د جنسي تشدد د قربانیانو سره انصاف وکړي. د افغانستان د انجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر غړو په نومبر کې دا کړې وه چې د فدراسیون مشر کرام الدین کریم چې دنده یې ځنډېدلې ده او ځینې چارواکو د لوبډلې له غړو سره جنسي زور زیاتی کړی دی. کرام الدین کریم او د فدراسیون نورو تورنو کسانو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی ګلالۍ اسماعیل تر تقریبا ډېر ساعته بې درکۍ وروسته وموندل شوه. ګلالۍ اسماعیل د فبروري په پنځمه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې د غړي ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد په اسلام آباد کې سوله ییزه مظاهره کې د ډېرو نورو کسانو سره نیول شوې وه. هغې نن د ازادي راډیو ته وویل چې هېڅ ډول تحقیق نه دی ورڅخه سوی، کوم تور نه دی ورباندې لګېدلی، تر ذهني فشار لاندې وه خو فزیکي زور زیاتی نه دی ورسره شوی.
دای زه په ګاډي کوم پر کومه نه درو نو ماته دا د غوښه چې دای ما دا کوي چې دای ما باندې انکاونټر پلان دی. نو زه ما په ځان کې دا چې دای ما ته وای په داسې شار کې چې د ګاډي نه کوزه شم زه په پلان نه کوسې کوم با زم زه که چا و دای ما د شان اولی ور بیا بغوي چې تا تخت تل نه مونږ وښتل کنه نو ما چې کم اس کم تاسو ته ځواب نه نه جوړې نه ما په مایند کې دا چې د ګاډي نه باندې کوسې کوم که هر سره سره کوي کو وهل کوي کا سره ګاډي ته بناستایم کوسې کوم بنا.
کولالی اسماعیل په 2018 میلادي کال کې په اروپا کې د انا پولیتکوفسکایا جایزه هم ګټلې وه. د امریکا پوځ اعلان کړی چې له اسرائیل به د آیرن دوم په نوم د میزایلو دفاعي سیستم واخلي. د میزایلو د دفاعي سیستم د رادار شبکه لري. دا سیستم د لنډ واټن ویشتونکي راکټ شندولای سي. د امریکا دفاع وزارت پرون ویلي چې دوی به دا سیستم ازموي او خپلو ځمکنیو او هوایي ځواکونو ته به برابروي. د اسرائیل صدر اعظم پر امریکا د دې سیستم خرڅول د ځان لپاره برای بللی دی. د روسیې پولیسو د یهوه شاهدان په نوم د یوې دیني ډلې څو غړي نیولي دي. په روسیه کې له 2018 میلادي کال راهیسې د دې ډلې پر فعالیت بندیز دی. د روسیې په شمالي سایبیریا کې د هغه هیواد د کورنیو چارو وزارت سیمه ییزې ادارې ویلي چې نیول شویو کسانو پر نورو خلکو ځانونه برګڼل او تبلیغ یې ورته کاوه. او د لندن په هایګیټ هدیره کې د کارل مارکس د قبر پر شناخت نه څرګندو کسانو حمله کړې او تخریب کړې ده. د کارل مارکس د قبر مجسمه چې د برونزو څخه جوړه سوې او د قبر د شناخت ډبره په بریتانیا کې په بې ساري تاریخي اثارو کې ګڼل کېږي. د بریتانیا یوې ادارې چې د هایګیټ هدیرې ساتنه کوي ویلي چې حمله نوې ده او په همدې ډول شوې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغان حکومت اجرائیه ریاست ویل طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د حکومت د سولې اجنډا او ملي ګټې په پام کې ونیول سي. د دغه ریاست مرستیال وین امید میسم
زمون دریز زاده کله چې موږ طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینو خبرې ترې وکړو سولې لپاره ملي اوال حکومت اجنډا باید په نظر کې نیسو.
په دې اړه به د یو کارپو نظر هم واوري. په یو بل راپور کې دغه ورځ د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون ته مشر خبرې واوري چې وایي له تروریزم سره د مبارزې لپاره لا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا سته. دغه ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په پښتونخوا او بلوچستان کې پر مظاهرچیانو د تشدد په اړه د افغان ولسمشر اشرف غني اندېښنه رد کړه. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او کور کلی د دې خبرونه برخې دي. ورته د خبرونه د سر موضوع ته د افغان حکومت اجرائیه ریاست ویل طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د حکومت د سولې اجنډا او ملي ګټې په پام کې ونیول سي. د دغه ریاست مرستیال وین امید میسم د څرګندوني د مسکو د غونډې پایلو ته په خبرګون کې د پنځمه پرس ازادي راډیو ته وکړه. دا په داسال کې چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو دوه ورځنی غونډه په نهمادیز پریکړه لیک سره پای ته ورسېده. رحمت الله افغان راپور کوي.
د مسکو د غونډې پایلو ته په خبرګون د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید د قربانیو په پایله کې ترسره شوي ارزښتونه او لاسترراوړنې خوندي سي. د دغه ریاست مرستیال بیان امید میسم د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانون پر بنسټ هر افغان د سولې په اړه د خبرو حق لري خو ملي ګټې باید ورته سري کرښې وي.
زمون دریز زاده کله چې موږ طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینو خبرې ترې وکړو سولې لپاره مسله دا ده چې ملي اوال حکومت اجنډا باید په نظر کې نیسو. ملي د افغانستان ملي منافع باید په نظر کې نیسو. ځینې بلسته راوړنی او ارزښونه چې په دې ورسته کلونو رامنځته شوی دی قربانی ورکولو پترس کې دا باید په نظر کې نیسو.
د تریسي شنبه او چهار شنبه په ورځو مسکو د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ د خبرو کوربه وو. د غونډې په پایله کې په یو نه مادیز پریکړه لیک هم موافقه وسو چې پکې د بهرنیو ځواکونو وتل لسولې ورسته په ملي اردو کې سیستماتیک اصلاحات لتور لیست نه د طالب مشرانو د نمونه لري کول او د بین الافغاني خبرو دوامي مهمه ماده جوړوي. په همدې هم موافقه سوي څومره چې جر امکان لري په راتلونکي کې به دا ډول غونډې په دوحه کې جوړیږي. په خاني ولس مشر حمید کرزی او د طالبانو د پلاوی مشر عباس تانکزای چې د غونډې مهم ګډونوال ول د مسکو غونډې بریالي بللې ده. د افغان حکومت پلاوی په دغه غونډه کې ګډون وکړی او د غونډې بې ګټه بللې وه. که څه هم تر اوسه د مسکو د غونډې پایلو ته په غبرګون د افغانستان جمهوري ریاست څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، له طالبانو سره د ځینو افغان سیاستوالو غونډه چې د روسیې په بلنه په مسکو کې ترسره سوې وه د سولې په اړه یو سیاسي او علمي بحث او هغه اعلامیه چې د غونډې په پای کې خپره سوې ده. د دوو ورځنیو خبرو لنډیز ده چې د سولې په برخه کې اجرایوي پایلې نه لري. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوی مرستیال محمد آصف صدیقی وای د مسکو غونډه مشورتي وه،
مګر د مسکو غونډه یوازې بڼه یوازې مشورتي غونډه وه، یو سیاسي جنبه درلود او داسې خاص مؤثریت کې څه ونه لري. مګر بیا هم موږ ورته خوشبین یو چې مګر موږ چیرې دا مجبول ده
خاص صدیق ټینګار کوي چې د سولې په اړه هر ډول غونډه چې جوړیږي باید د افغان حکومت او یا د سولې عالي شورا استازي دي په کې برخه ولري تر څو پایلې اجرایوي ضمانت پیدا کړي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو یو افغان کارپو وایي تر ډیره د مسکو غونډې ولسی بڼه درلوده او پریکړې اجرایوي ضمانت نه لري. خالد سادات ازادي راډیو ته ویل چې دغو خبرو یوازې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په اړیکو جوړولو ښه اغیز کړی دی. له ښاغلي سادات سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې په ګټه به یې وورو.
زه فکر کوم د مسکو کانفرنس غونډه تر ډیره پوری فقط یوې ولسی ناستې لري، په دې معنی باندې چې دلته د افغانستان د خلکو نظریات تبادله شوي دي، په ټوله کې د افغانستان د جګړې په ازرار باندې خبرې شوي دي. په عینه زمان کې د راتلونکي لپاره د افغانانو په یو ګډ پلان باندې چاینده کې څنګه د جګړې څخه راووزو یو فکر شوی دی. اما مهمه نه کیسه دا ده چې اوسه پورې د دې کانفرنس او د دې ناستې د موادو او د مفادو د تطبیق لپاره هیڅ اجرایي ضمانت نشته. یعنی لبا مره چې د افغان حکومت استازي په کې نه و، په عین زمان کې هلته د مسکو په مسکو کې د افغانستان د سفارت استازي وجود نه درلود، نو د هغه نه کیسه ده چې موږ نشو ویلی چې د غټول هغه موارد چې د مسکو کانفرنس کې ذکر شوي دي یو دواړو لوریو خصوصا د طالبان د لوري او د افغانستان د خلکو د درس نه زه ورته په ټوله معنا باندې د حکومت لاخه نشم ویلی چې وکولی شي دغه خبرې دي اجرایی ضمانت واخلی ترسو چې اجرا تضمین موجود نه وي. زه فکر نه کوم دغه خبرې او دغه مقاده د موافقتنامې دي عملی جنبه واخلی.
دغه غونډه کې د کومې موافقې چې سوي دي ملي ګټې څومره په پام کې پکې نیول سوي دي؟
ګوري د افغانستان ملي ګټې هغه وخت حقوق مومي چې موږ په یو داس مشخص پلیټ فارم کې لاړ شو یا داس مشخص شوکت کې لاړ شو چې وکولې شو ځان لپاره د ملي ګټو د کرخو د تحقق هغه چوکاټ جوړ کړو. زه په دې باور یم چې د خارجي قواو شتون په افغانستان کې یو مشکل دی، پرابلم دی، د طالبانو د جګړې لپاره مشروعیت ورکړی دی. په ټوله کې کولای شي د خارجي قواو د وتو په اړه طالبان د خپل ادعا سره د خپل دایي سره چې دی په افغانستان کې جګړه کې بلاخره داسې یو حالت سره مخامخ کیږي چې نور جګړې څخه خلاص او خدای مثبت پیغام لري. اما مهمه خبره اوس دا چې دا خبر د خارجي قواو شتون او د دې وتلو په اړه باندې ولسمشر پوخانی ولسمشر حامد کرزی یا د دې سره سیاسيون چې تللی دي هیڅ نو اقدامات نشي کولای، ځکه اوسنی اشخاص چې مسکو کانفرنس کې شرکت درلود ګډون کړو او دغه ګډونوال د امریکا په اړه باندې د امریکا د سیاست په اړه باندې هیڅ تصمیم نشنی ولې. په عین زمان کې د اوسنی حکومتي ساختار او چوکاټ په اړه باندې هیڅ تصمیم نشنی ولې. په ټوله کې زه فکر کوم چې د مسکو د کانفرنس دغه خبره چې د خارجي قوا وشتون په افغانستان کې لوی ستونزه ده او دا باید وزي افغانستان څخه یو ټیم ټیبل جوړ شي، دا د افغانستان خلکو ته ذهنیت ورکړي تر څو د طالبانو ادعا او د طالبانو د غدایت چې د جګړې لپاره دوی استعمالي دا بل اخر سقوط پیدا کوي او دغه سقوط د افغانستان په ګټه باندې دي. خبرې چې ګویا امریکایان وزي او طالبان له جګړې څخه خلاص اخلي، اما د دې خبرې د تطبیق لپاره بیا هم د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هغه خبرې چې راتلونکي کې تر سره کېږي دا باید روښانه شي چې امریکایان کله او څنګه وزي.
دا سویل سوي دي چې په راتلونکي کې به دا ډول غونډې په دوحا کې جوړیږي. کچېر راتلونکي کې دا ډول غونډې جوړیږي د افغانستان د سولې له بهیر سره څومره مرسته کولای شي؟
پر رواني ذهنیت مرسته کولای شي، مثلا د افغانستان خلکو ته رواني ذهنیت ورکولای شي چې موږ د سولې لپاره هیله مند وسو. مثلا د ولسمشر پوخانی ولسمشر حامد کرزی په شمول زیاتره هغه سیاسي چارواکي چې د حکومت کې د افغانستان په چوکاټ کې د افغانستان د نظام په دغه کې لوړپوړو چارواکي ول، د دوی خبرې د طالبانو سره د افغانستان خلکو ته ذهنیت ورکوي چې ګویا د سولې لپاره موږ د پاره سولې د پاره ولار پرسته شو دغه لار به تعقیب شي. اغه لکه طالبانو د جنگیالو لپاره هم یو پیغام لري چې دوی بل اخر تر اخره پوری په جګړه باندې باید اعتقاد ونکړي، په جګړه باندې باید تر اخره پوری اعتقاد ونکړي. د جګړې پر ځای باندې طالبانو په داخل کې طالبانو له اړخه هم یو بل بدیل چې هغه د سولې او د مذاکراتو لار د وشتون لري. نو زه فکر کوم چې پروانی دواړو سره کې هم د پروان سره کې هم د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ټول ولس په رواني ذهنیت یو مثبت پیغام درلودل شي، ولی مهم مذاکرات د افغان حکومت او طالبان ترمنځ.
د سیاسي چارو کارپو خالد سادات وو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس په د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی څرګندونې راوخلو چې په پښتونخوا او بلوچستان کې په مظاهره چانو د تشدد په خاطر د افغان ولسمشر اندیشنه رد کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په ټویټ کې لیکلي چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سولیز مظاهره چانو پر ضد د تشدد له امله سخت اندیشنه لري. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ټویټر باندې د افغان ولسمشر اشرف غنی ورسته خبري رد کړي او هغه ښکارا لاسوهنه بللي. قریشی ویلي افغان مشران دي د افغانانو په جدي ستونزو تمرکز وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن پنځمه ورسته له هغه ټویټ وکړ چې د فبروري په 2مه په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مسؤل ارمان لوړی د وژلو په خبرګون خلکو څو ورځې مظاهره وکړي او پولیسو بیا ځینې مظاهرچیان بندیان هم کړل. ښاغلی غنی په ټویټ کې ویلي افغان حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په سولېزو مظاهرچیانو د تشدد د کارولو په خاطر سخت اندېښنه لري. ښاغلی غنی زیاته کړي هر حکومت اخلاقي مسؤلیت لري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد چې د ټولې سیمې ګډ امنیت تخریبوي د مدني حرکتونو ملاتړ وکړي. په بلوچستان کې د فبروري په 2مه د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبرۍ پلاوی غړی ارمان لونی په لورلای سیمه کې په سولېزو مظاهره کې ترګډون وروسته وژل شو. د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو او د ارمان لونی کورنۍ دا وکړه چې ارمان د پاکستان د پولیسو په حمله کې وژل شو. د بلوچستان کورونی چار وزیر زیاولال لانگو بیا مشال رادیو ته ویلی ارمان لونی د زړه د حمله په خاطر ساور کړه. د ارمان لونی د وژل کېدو پر ضد پاکستان په ډیرو لوی خارونو او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلکو احتجاجي مظاهره وکړه. لونی د پښتون ژغورنې د غورزنګ تر یو کلن کېدو یو ورځ وروسته وژل شو. د منظور احمد پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم په پاکستان کې پاوز او حکومت د پښتونو په زورونو او وژنو تورنوي او پراخي مظاهره کړې دي.
دوستانو زموږ غله ازادي رادیو او ریک چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرینو کولای سي د ازادي رادیو خبرونه پر وی پانه هم واوري او راپورونه مو ولولي په تمه د ازادي رادیو دات کام. یو ځل بیا ورګرځو د افغانستان د سولې مسایلو ته. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مشر وایي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره لا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا سته. نصر احمد غوریانی د پنځمه پرز ازادي رادیو ته ویل چې بهرنی ځواکونه باید د وضعیت کېدو او پوره ډار څخه ورسته لدې هوا څخه ووزي. جزئیات نسیم شفق راکوي.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې لا تر اوسه په افغانستان کې شرایط د تندي برابر چې لدغه هواد نه د بهرنۍ ځواکونو وټلو ته محل ویش وټاکل شي. د دغه کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی وایي چې لا هم تروریستي ډلې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ بلل کیږي او باید دا موضوع په پام کې ونیول شي. خاغلی غوریانی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل کڅه هم افغان امنیتی ځواکونه اوس خې ورتیاوی لري، خو لا هم د بهرنیو ځواکونو ملاتړ او مرستو ته اړتیا لري. دی وایي تروریستي ډلې د نړۍ په کچه فعالیت لري او که وخت ورسیږي بیا به هم د تیرو دولسیزو په څیر شټوله نړۍ له القاعده څخه اندېښمنه وه بیا به هم هماغه شي. زه اوس لازمه ګڼم چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې حضور ولري، ځکه چې افغانستان او د دې هیواد امنیتي ځواکونه د هغوی قاطع ملاتړ ته اړتیا لري. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه کوم محل ویش نه دی ټاکل شوی. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ضد او نقیضې خبرې وکړي. د دې ډلې د قطر د دفتر مرستیال او د مسکو د وروستي غونډې ګډونوال عبدالسلام حنفي وویل چې له امریکا سره د هغوی د موافقه پر اساس تا تر نږدې دریو میاشتو به نیمایي امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. خو د مسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشر شیر محمد عباس ستانکزي دا خبره رد کړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه تر اوسه کومه موافقه نه ده شوې. په عین حال کې د امنیتي چارو پو باریارز انتقاد کوي چې په تیرو 13 کلونو کې بهرني ځواکونه ونه تولیدل چې په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي. دی وایي چې لا تر اوسه هم په دې هیواد کې وضعیت کړکېچن دی او بهرني ځواکونه باید په دې برخه کې مسؤلانه عمل وکړي.
د بهرني ځواکونو اتل په هیڅ صورت په داسې شکل باندې نه دي متصور چې دلته ټول مشکلات پر ځای پرېښودل شي او بهرني ځواکونه واوسي. بهرني ځواکونه دلته یو خاص مسؤلیت لري، یعنې دا چې نسي کېدلی چې په افغانستان کې حالت تر پخوا متشنج پرېږدي او دوی واوسي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د کانګرس په ګډه غونډه کې په خپلې وروستۍ وینا کې وویل چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ په صورت کې به دوی وتوانېږي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور راکم کړي. له بل پلوه د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم وایي چې هیڅوک په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو دایمي حضور نه غواړي، خو د په خبره اوس مهال له تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړیوالو ځواکونو حضور په دې هیواد کې یوه اړتیا ده.
به هم پر همدې مسلې تم کېږو. د صدای مردم په نوم پارلماني ګروپ وایي طالبان داسې غوښتنې لري چې په هیڅ ډول خلکو ته د منلو نه دي. د دغه ګروپ ویاندي جنرال نظیفې زکی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو غوښتنو په منلو سره هر څه باید له سره پیل سي او څو کلنې لاسته راوړنې ټولې په اوبو لاهو کېږي. فیروزه عزیزي د دې راپور جزئیات راکوي.
د صدای مردم په نوم پارلماني ګروپ وایي سوله باید داسې راشي چې هیڅ خوا توان ونه کړي او 13 کلنې لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. د دغه ګروپ ویاندې جنرال نظیفې زکی د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل طالبان داسې غوښتنې لري چې په هیڅ ډول خلکو ته د منلو نه دي. دوی یعنی طالبان داسې غوښتنې لري چې د افغانستان د خلکو 13 کلنې لاسته راوړنې او زحمتونه بیرته صفر کیږي او هر څه باید له سره پیل شي چې دا خلک نه مني. یو شمېر خو دلته نه ول، هر خوا ولاړل او چې هیواد آرامه شو راغلل او اوس د وطن پالنې خبرې کوي. خو هغه کسان چې په دې هیواد کې و اصلي متضررین دوی دي او باید د دې خلکو په مذاکراتو کې د دوی نظرونه په پام کې ونیول شي. اغلی زکی که څه هم په مشخص ډول دغه غوښتنې بیان نه کړي، خو ټینګار یې وکړ چې افغان ښځې باید بیا له خپلو ټولو حق او حقونو بې برخې او په درو ونه وهل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تازه یو شمېر سیاستوالو په مسکو کې له طالب استازو سره کتلي او په دغه غونډه کې تر ډېره د جګړې د ختمېدو او سولې ته د رسېدلو لپاره غوښتنې مطرح شوي او بحثونه پرې شوي چې دواړو خواوو هیله بښونکي بلل دي. د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو چارو د کمیسیون رئیسه فوزیه کوفی هم دغې غونډې ته ورغلی وه. خو اغلی کوفی ازادۍ راډیو ته ویلي چې د مسکو په غونډه کې د ښځو په اړه د طالبانو په 14 مادي بیان کې په راتلونکي احتمالي حکومت کې چې طالبان به هم پکې رول لري د ښځو د موقف په اړه مثبت ټکي راغلي دي. خو نوموړي دا هم وایي چې د دغو بیانونو برخلاف وسلوالو طالبانو دا مهال تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د نجونو ښوونځي تړلي دي. په روسیه کې افغان سیاستوالو سره د طالب استازو په غونډه کې طالبانو د اسلامي شریعت پر وړاندې کې ښځو ته د تعلیم او کار کولو حق خوندي وباله. طالب استازي شیر محمد عباس ستانکزي په دغه غونډه کې له تور لیست څخه د طالبانو د نمونه د لری کولو او د دوی د بندیانو د خوشی کولو غوښتونکی شو. نوموړي وویل چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان نه ووځي او د دغه هیواد اساسي قانون چې په خبره د سولې پر وړاندې لوی خنډ دی له لویدیځ کاپي شوی او د تور یرغل لاندې په افغان ملت تحمیل شوی هم باید تعدیل شي. خو اغلی زکی وایي طالبانو دا غوښتنې له داسې کسانو سره مطرح کړي چې هیڅ اجرایي مسؤلیت نه لري. نوموړی د سولې د هڅو د بری په هدف د سولې په ټولو خبرو کې د افغان حکومت د استازي حضور حتمی بولي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم وایي چې د سولې په خبرو کې باید د عام خلکو نظرونو ته هم مراجعه وشي.
مانو میوند د افغانستان خلکو نظر خو ډیر مهمه ده. په دې خاص کې دا ول ساتل د شل کال کې موږ کوم لاسته راوړنه نه ده بعد سترګو نه پټی نسی.
نام فواد احمد قاسم از حکومت است کې ما مردم غریب.
نوم فواد احمد د زموږ غوښتنه له حکومت ده چې زموږ د افغانستان غریب بیچاره خلک سولې ته اړتیا لري. د ټولو خلکو نظر ده چې سولې دی وسی ټول د سولې اتکی.
مخکې تر دې هم د خلکو لخوا د شکایتونو موجود و چې د سولې په تړاو خبرې ستونزې او پرمختګونه له دوی پټ ساتل کیږي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اوس په راسو کندهار ولایت د افغانستان په جنوب کې د افغان هوایی ځواک چارواکي وایي توانیدلی چې د ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ په موخه د دې حوزې په څلور ولایتونو کې د بلاک هاک هلیکوپترو په مرسته بریالي پروازونه ترسره کړي او خپلې موخې ترلاسه کړي. د هوایی ځواک چارواکو دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې د بلاک هاک هلیکوپترو د شپږویشتو تنو پیلوټانو او نښه ویشتونکو د فراغت په مراسمو کې وکړې. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د چهارشنبه په ورځ په جنوب کې د افغان پوز د وای لیبا کمانډان د بلیک هاک هلیکوپټرو د شپږویشتو پیلوټانو او نشویشتونکو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د افغان پیلوټانو ظرفیتونه لوړ سوي او توانېدلی چې د تیرو څو میاشتو په اوږدو کې د ځمکنیو ځواکونو په ملاتړ بریالي پروازونه ترسره کړي. جنرال رازق شیرزي وویل چې په لومړي ځل یې د تازه روزل سوو افغان پیلوټانو په مرسته د بلیک هاک الوتکو 2000 ساعته تخنیکي ارزونه هم ترسره کړي چې مخکې به د چک په جمهوریت کې ترسره کېده.
قدوغنه پرمختګ لکه مرچ کړی دی بل ځای نه دی سوې 2000 ساعته مینه په ټول افغانستان کې د ما پیلوټانو انجنیران د پښتنو چې د افغانستان سوې دي 2000 ساعته مینه نه څه مګر په کندهار کې 2000 ساعته مینه د میابدا سوې ده.
په دغه مراسمو کې د افغان هوایي ځواکونو امریکایي مشاور جنرال کری هم وویل چې د افغان هوایي ځواک ملاتړ افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو د ماموریت برخه ده. بلخوا د بلیک هاک هلیکوپټرو تازه روزل سوي افغان پیلوټان او نشویشتونکي ډاډ ورکوي چې د وسلوالو په وړاندې به د جګړې په لوکو کې شتون ګټور ثابت شي. فریدون د بلیک هاک هلیکوپټرو افغان پیلوټ دی وایي موږ خپل د ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره تقریبا 80% چمتووالی لرو چې په شپه ورځ او هر ډول شرایطو کې دښمن له منځه
یوسو.
د امریکا د متحده ایالاتو ژمنه کړې چې تر 2023 میلادي کال پورې به افغان هوایي ځواک ته 150 بلیک هاک جنگي الوتکې ورکوي. تر اوسه امریکا افغان پوځ ته 10 بلیک هاک الوتکې ورکړې چې افغان ځواکونه ترې د جګړې په ډګر کې د اکمالاتو او وسلوالو ضد جګړې کې ګټه اخلي. د افغان هوایي ځواک مسؤلین پر داسې مهال د هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې سیګار په خپل تازه یو راپور کې د افغان هوایي ځواک پر وضعیت اندېښنه ښودلې. سیګار ویلي چې افغان پوځ د ټولو بلیک هاک الوتکو د ساتلو او کارولو وړتیا نه لري او تر اوسه یې کافي انجنیران او پیلوټان هم نه دي روزلي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ورزوی بهرنی مطلب ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکي اونۍ به وکولای سي چې د داعش د وسلوالې ډلې د فزیکي خلافت ماتې اعلان کړي. ولسمشر ترامپ د خبرې په واشنگټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړي هیوادونو د استازو په غونډه کې کړې ده. په دې اړه نور جزئیات اجمل اندرا کوي.
د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نهاویا غړو هیوادونو د ائتلاف راټولو شو چارواکو ته ولسمشر ترامپ وویل د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ زموږ د ائتلاف شریکانو او د سوریې ډیموکراټو ځواکونو په سوریه او عراق کې عملا ټولې هغه سیمې چې مخکې د داعش وسلوالې ډلې په لاس کې وي آزادې کړې دي. ولسمشر ترامپ له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خپلې پریکړې ته په اشاره زیاته کړه. موږ په تمه یو چې خپلو جنګیالیو ته کور ته په راستنېدو تود هرکلی ووایو. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد ائتلاف کې د خپل هیواد متحدانو ته وویل له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل د داعش ډلې پر ضد د واشنگټن د جګړې د پای ته رسیدو په معنی نه دي. مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د چارواکو د غونډې په پرانیسته کې وویل دا ډله تر اوسه یو خطرناک وخت دی.
The fight is one that we will continue to wage alongside of you.
Mike Pompeo وایي موږ له تاسو سره څنګ په څنګ خپلې جګړې ته ادامه ورکړو. د سرتیرو وتل یو تکتیکی بدلون دی، په ماموریت کې کوم بدلون نه دی. د سرتیرو ستل تشکیلات طرحه یا هغه صلاحیتونه چې د مبارزه پرې ولاړه ده نه بدلوي، بلکې په واقعیت کې په یو زاړه جنگ کې ونوي مرحله ده. د سرتیرو ستل به هم غږی شي او د سوریې په اړه زموږ پالیسۍ کې بدلون نه دی.
have remained unchanged.
دا غونډه ورسره لاغي جوړیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر میاشت اعلان وکړ له سوریې څخه ټول 2000 امریکایي سرتیري په بشپړه توګه وباسي. انتقاد کوونکو وویل چې د امریکایي ځواکونو وتل به یو تشر منسکړي چې په سوریه او عراق کې به بیرته د داعش د وسلوالې ډلې د جنګیالیو د انسجام او بیا راټولېدو سبب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل متحدانو ته وویل امریکا به د داعش ته وسلواله ډلې پر ضد د جګړې مشرتابه ته دوام ورکړي، خو نور هیوادونه هم وغوښتل چې د دې ډلې د بشپړو رکابي لپاره دښمن پاتې شي. تر دې وورس مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې قومندان جنرال جوزف ووټل خبرداری ورکړی و چې د داعش ډله لا هم رهبران، جنګیالي، سرچینی او مفکوره لري چې د دې ډلې هڅې تامینولی شي. د امریکا د دفاع وزارت مفتش هم په یو وروستي ریپورت کې خبرداری ورکړی چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ممکنه ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش له شپږو میاشتو څخه تر یو کال پورې موده کې بیرته منسجمه شي او سوریه کې یو محدوده سیمه بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي.
په دې سره ورسېدلو د مازدیګر څلور بجو دېرش دقیقو ته یو ځل بیا له فرشتې جلال زید څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن وویل چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له سوله ییزو مظاهرچیانو سره بد چلند د اندېښنې وړ دی. جمهور رئیس غني نن پر ټویټر لیکلی چې هر حکومت اخلاقي مسؤلیت لري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد د مدني حرکتونو ملاتړ وکړي. د دې ټویټ په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي لیکلی چې داسې غیر مسؤلانه بیانونه مداخله ګڼي او د افغانستان رهبرانو ته دا غوره ګڼي چې د خپل هیواد په کړاوونو فکر وکړي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې نړیواله اداره وایي د افغانستان حکومت باید د فوټبال د ملي لوبډلې د شلو غړو لخوا د جنسي زور زیاتۍ راوي جدن وڅېړي او تورن کسان باید محاکمه کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر غړو په د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر غړو په نومبر کې دا وکړه چې د فدراسیون مشر او یو شمېر چارواکو د دوی سره جنسي زور زیاتۍ کړي، خو د فدراسیون مشر او تورنو نورو کسانو دا خبرې رد کړې دي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقوقو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ کړي ګلالۍ اسماعیل تر تقریبا دېرش ساعته بې درکې وروسته وموندل شوه. ګلالۍ اسماعیل نن ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ ډول تحقیق نه دی ځینې سوی، تر ذهني فشار لاندې وه، خو فزیکي زور زیاتۍ هم نه دی ورسره شوی. او د روسیې پولیسو د یهوه شاهدان په نوم د یوې دیني ډلې څو غړي نیولي دي. په روسیه کې له 2018 میلادي کال راهیسې د ډلې پر فعالیت بندیز دی. چارواکو د نیول شوو کسانو شمېر نه دی څرګند کړی.
مننه له فرشتې جلسې. دوستانو تاسو کولی شئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وېبپاڼه هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com. وصل وېسال به سپورتي خبرونه راته وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د آیرلند په وړاندې ټیسټ یو ورځنۍ او شلوریزو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. د لوبغاړو د غوروي کمیټې مشر دولت احمد زینن په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل چې د آیرلند په وړاندې یادې سیالۍ د نړیوال جام لپاره د لوبغاړو د وړتیاو د معلومولو او چمتووالي لپاره دوی ته مهم دي. د دغه سیالیو په بیلابیلو درېو لوبډلو کې د یو شمېر پخوانیو لوبغاړو تر څنګ څو ځوانو استعدادونو لکه اکرام علي خیل، ضیا شریفي او وقار سلام خیل ته هم ځای ورکړل شوی دی. ټاکل شوی افغان لوبډله د روانې فبروري میاشتې له 20 منټې نه د مارچ میاشتې تر 19 منټې پورې د آیرلند په وړاندې درې شلوریزې، 15 ورځنۍ او یو ټیسټ لوبه وکړي. یادې لوبې د افغانستان په کوربتوب د هندوستان په دیرادون ښار کې ترسره کیږي چې په ټلویزیون به هم وښودل شي. په کابل کې ورزش د نشې توکو دښمن دی. فورسال سیالیو په لړ کې د کابل ځوانانو او نخبګانو لوبډلو د خپلو سیالانو په وړاندې بریاوې خپلې کړې. د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې د کابل ځوانانو لوبډلې د یلان لوبډلې ته 8-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او په دوهمه لوبه کې به د نخبګانو لوبډلې د کارتیناو ځوانانو لوبډلې نه 8-2 په وړاندې لوبه وګټله. د دې سیالیو په دوو راتلونکو لوبو کې د شنبه په ورځ د نخبګانو لوبډله د ظاهر اسد لوبډلې په وړاندې او د کابل ځوانانو لوبډله بیا د یارانو د لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د فورسال دغه ژمنۍ سیالۍ د روان لمریز کال د سلواغې له شپږمې پیل شوې چې د همدې میاشتې تر 23 نېټې پورې به دوام کوي. او ټاکل شوی چې د هندوستان او نیوزیلینډ ترمنځ د کرکټ دوهمه شلوریزه لوبه سبا په آکلینډ کې وشي. د کرکټ د نړیوالې شورا د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې له دې وړاندې په لومړۍ شلوریزه لوبه کې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ وشوه، نیوزیلینډ لوبډلې وتوانېده چې هندۍ لوبډلې ته د 80 منډو په توپیر ماتې ورکړي. په دغه شلوریزه لوبه کې نیوزیلینډ هندوستان ته د شپږو وکټو په زیان سره د 260 منډو هدف ټاکلو، چې په ځواب کې هندوستان د ټولو لوبغاړو په زیان سره 109 منډې جوړې کړې وې. خو له دې وړاندې د 50 ورځنیو لوبو سیریز بیا هندوستان 4-1 په خپل نوم کړی.
او لا هم د سپورت په دګر کې تم کېرو ل ایرلند سره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبیدونکو لوبغاړو نمونه نن افغان کرکټ بورډ اعلان کړل. افغانستان او ایرلند د فبروري ل 28 د مارچ تر 19 په هند کې درې شالوريزي 15 ورځنۍ او یو ټیسټ لوبه کوي. سفیر الله ستانګزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې په ګډه به سره وورو.
د هغه افغان کرکټرانو لړلې چې په هند کې تمرینی کمپ لګولې وو ل ایرلند سره د لوبیدونکو نمونه اعلان شول. په دریو شلوریزو لوبو کې چې لمړی د فبروري په 28 په دهرادون لوبغالي کې ده، په مشهور تیرو راشد خان، مجیب زدران او محمد نبی سربیره نوې بالر ضیا شریفی هم شامل ده. د افغان ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانګزی وای ملګروي ښه تیاری نیولې ده.
دا کوشش ده چې موږ په بیټنګ بس کې کار هم وکړو، نو د ورکم نو مخکې هم ډېر زیات میچونه دي چې په فروری کې ایرلند سره میچونه دي، هغه نه بعد نور میچونه هم شته، ترڅو کولای شو موږ د ورکم لپاره یو بهترین ټیم جوړ کړو چې هغه فارم کې ریدن کې او ښه فټ ان شاء الله.
د پینزو یو ورځنیو لوبو لپاره اکرام علي خیل او ځینې نوي لوبغاړي راغلي او هم چټک بالر دولت او شاپور چې څو وختي لوبي نوي کړي د توپهون کې نور علي په شمول برته ټیم کې شامل شوي. په یوازینې ټیسټ لوبه کې چې د مارچ په 14 ده ځینې نوي لوبغاړي شته. افغانستان او ایرلند وړم 2018 کال په جون میاشت کې د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب یو ځای واخیست. دوی له یو بل سره ډیر مخ شوي چې په وروستیو کې افغان ټیم ترې مخ کې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او د ایفم پر 3.5 په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلې سي. د ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو وخت را ورسېدی. لمړی به د ملګر ملت د مشمن لپاره د ملګر ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او آزادی رادیو ګټ اونیز پروګرام اوري. ورپسې کور کلی مهیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو،
کمخونی یا په بدن کې دی وینې کمال هغه څه ده چې انسان له بیلا بیلو سیستمونو سره مخ کولی شي. نن په همدې کې غږی ګولم سره د داخلي برخې ډاکټر محمد اغا نواب زیدی په پیل کې ورنه پوښتنه کوي. ډاکټر صاحب، په دې وروسته کلونو کې په خوانځیو کې انجنونو ته یو رقم ټابلیټ ورکول کیږي چې ویل کیږي دا د کم خونې نه وقایه کیږي. که په دې کې معلومات راکړي چې دا پروګرام له څه وخت نشرو شوی دی؟
دا پروګرام چې موږ ورته د اوسپونې فولیک اسید ونیس پروګرام وایو، دا په لومړي ځل په 2018 کال کې په خوانځیو کې شروع شو چې هدف یې دوه شیان دي، لنډمهاله هدف دي او یو اوږدمهاله هدف دي. لنډمهاله هدف دا دی چې یو کوچنی ماشوم باید د مور نه کم خونه ونیږي، او اوږدمهاله هدف دا دی چې موږ د تغذیه نظر څنګه کولی شو سالمه ټولنه ولرو. نو په دې خاطر باندې د غزوان انجونې چې د غدلسونه تر 900 کرو پورې مرونه دي یا په مکاتب او خوانځیو کې د 15 تر 12 سنف پورې لوس کوي، همدغه ګروپ خلک دي یا ډله خلک دي چې دا سبا میندې کیږي. نو مخکې دی چې دوی میندې شي، نو دوی باید د اوسپنې فولیک اسید ذخایر باید پوره وي تر څو د دوی هغه آینده نسل چې دی یا هغه ماشوم چې دوی زیږوي باید هغه د دوی نه په میراث باندې کمخونه یا د وینې په کموالي سره مخ نه وي. نو دا زموږ د برنامې هغه لنډمهاله هدف دی چې هغه بین النسلي کړې د کمخونې چې د مور نه باید ماشوم کمخونه پیدا نشي، دا د پروګرام لنډمهاله هدف دی. بل اوږدمهاله چې په زیات وخت کې، یعنی په اوږدمهاله وخت کې موږ څنګه د تغذیه نظر او سالمه ټولنه ولرو، نو همدغه و چې دغه برنامه په 2018 کال کې د وزارت ساتامي او د پوهنې وزارت ترمنز د یو تفاهمنامه په اساس منل شو.
اقدر ته وایي چې په کوم ولایت کې دا پروګرام هم دا وسم روان ده، انجنونو ته هغه ګولې ورکوي چې دوی له کم خونې څخه وساتل سي.
دغه پروګرام په څلور دیش ولایتونو کې په دولتي او خصوصي مکاتبو کې فلحال جریان لري. خوشبختانه 1.15 میلیون انجنې هر هفته مشکی څلور ټابلیټ د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر منه اخلي.
اکلس په خوانځیو کې دغه ټابلیټ انجنونو ته توزیکیږي یا ورکول کیږي، ممانعت خو بنه کوي، تاسو کوم ستونزه سره مخ سوي؟
پروګرام یو څه مشکلات لري، به په دغه ورستیو کې ځنې مخارب عناصر د سوشل میډیا بل خصوص په دغه فیسبوک کې ځنې منفي شایعات دغه ګولو په ارتباط باندې خبره کړل، جزمنګ د هوادوالو بل خصوص د والدینو او هغه انجنونو چې دغه ګولو څخه استفاده کوله دوی نه لګ بدل کړی. خو د نیکمرغه موږ د دې د مخنیوي په خاطر باندې اعلامی خبرې شوې د غې په څنګ کې بیا مونږ ټي وي او رادیو سپاټونه د خلکو د عامه پوهاوي په خاطر باندې په تلویزیونونو کې شاید تاسو شاید وي مونږ خبر کړل او بیا هم پراتونکو کې هم دغسې پروګرامونه په پلان کې لرو چې تر څو د خلکو پوهه او عامه پوهاوی بالخصوص د والدینو او د ټولنې دغه د اوسپنې فولیک اسید د ګولې او د اهمیت په ارتباط باندې لوښي
دا ګولې ستاسو په خوانځي کې انجنونو ته ورکوي البته د په وړیا توګم دي که غیر مثبت تاثیرات راته وایي څومره ګټور تمام سوي
مثبت تاثیرات خو ډیر دي که تاسو لاشي خوځیو کې پښتنه وکي یا مونږ ته لیو د خوځیو څخه ملیدنه کړی دا غوی لوینااله مخې دوی وای چې په خو باندې د سډیر کې سونه نړیری واقع دوی لرلودل چې شاګرد باندې به د مزوفیت براغ او منی د کمزورتي علامه به راغل دوی به کلینیک کوند ته یا روغتي مراکز ته لګل دوی وسوي تقریبا په کې 85% نه بده کې کمواله راغله دي چې شاید هغه د کم خونې وجب د دین علاوه موږ په خپل معنی د دې په خاطر منځ دغه برنامه تطبیقي پروګرام تطبیقي چې وګورو چې آیا مثبت اثرات لري کنه لري د دې لپاره موږ یو سروي وکړل یو پلټنه وکړله چې د سایرا په نوم یو دریمګړي کمپنۍ و چې هغه په څلور ولایتونو کې چې هغه د سروي میتود دی چې دوه ولایتونو هم د انتخاب کړل چې په هغه کې دغه پروګرام یو کال نه زیات تطبیق شوی او دوه ولایتونو هم د انتخاب کړل چې هغه د کال نه کمه موده کې چې په دې کې څلور ولایتونو ننګرهار کونړ او نیمروز فاریاب دغه سروي نتیجه موږ داسې وښودله هغه انجونې چې هغوی زیات دغه ټابلیټ اخیستې یا ګولۍ یعنې د کال نه زیات استفاده دی کړې ده د دوی دغه د وینې د هیموګلوبین په کچه کې د هغه انجونو په نسبت باندې چې هغه په دې نورو دوه ولایتونو کې د کال نه کمې ګولۍ اخیستې دوی هیموګلوبین کچه د هغوی په نسبت باندې زیاته وه
هغه څه چې وړیا مفتي یو شمېر کسان ډېر بې قدره ورته ګوري البته ارزښت نه ورکي البته دا کومې ګولۍ چې جنو ته ورکول کیږي دا په پیسو اخیستل شوی په دې کله کې دوی ته معلومات ورکړي چې هر ګولۍ باندې څو مصرف شوی ده
ډیره خپ وختنه ده دغه د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ کې دوی په بازار کې اخلي ځکه بازار تار قسمه ټابلیټ یا ګولۍ مختلف کمپنۍ په مختلفو کیفیتونو باندې وړاندې کوي ارزه کوي نو د دې په خاطر باندې چې دا د یو حساس پروګرام دی بل خصوص د انجنونو لپاره دغه ګولۍ موږ په پریس په نوم باندې یو جزیره ده په انګلینډ کې دی په خاطر چې د مسونیت نمو مطمئن وشو ډاډمن وشو دا ګولۍ هلته اخیستل کیږي تاسو باور وکړئ چې دا کله راځي دغه ګولۍ یو ګولۍ موږ د 15 افغانۍ باندې تمامېږي خونځې او د زده کوونکو څخه او د والدینو څخه دا هیله ده چې په دغه باندې په کال کې تقریبا 8 میلیارد افغانۍ یا 10 میلیارد افغانۍ لګښت راځي والدینو څخه دا هیله ده چې خپل بچي وهڅوي چې دغه ګولۍ څخه استفاده وکړي د کونکو څخه مې دا هیله ده چې مغه دوشمې په ورځ یو مشخص ورځ ده چې دغه ګولې د استاد پښتون کې د یو ګلاس پاک وبو سره وخت تر څو دغه مایبون کې ستونزې څخه پیندا کې دوی مخنیوي وشي او دوی تخلاص
دغه د کمخونی ګولې ستاسو په خوانځي کې انجنونو ته ورکوي دا په عمر پورې هم اړه لري لڅو کلن نه تر څو کلن انجلې پورې باید دا ګولې وخوري
د وینې کمښت داسې وسوند ده چې د ژوند لمړۍ ورځ نه د ژوند تر اخره پورې نرو خزه دواړه په اخته کیږي خدا چې په کم سن کې په کم سینی ګروپ کې یا په کوم عمر کې کوم جنس ته زیات تهدید واقع کیږي هغه د درې ګروپ خلک دي چې یو ځوان انجونی دي چې د عمر د لاسونو تر نونو سکولو پورې وي او بل چې د شیدو ورکونکو حامله مورګان دي او دریم چې دي هغه خلک ډیر ته مساعد دي چې هغه داسې غذایي مواد څخه استفاده کوي چې هغه د اوسپنې فولیک اسید مقدار پکې کم وي د غدرې ډلې خلک چې دا ډیر مساعد دي او ډیر پخته کیږي نور د اوسپنې فولیک اسید ګولې څخه استفاده کول په هر عمر کې یعنی د ژوند لمړۍ ورځ نه تر ژوند اخیره پورې هم نارینه استفاده کوي شي هم خزینه استفاده کوي شي
اوس کدار ته وایي چې له دغه ګولې سره په خوا کې نور کوم خوړی دي چې د غوب خوړلو سره کم خونې نه ځانونه ژغورلې سو
ډېر ښه پوښتنه درې مهم استراتیژي نه لري چې هغه کې یو د سپلیمنټیشن یعنی د ګولو او د شربتونو او د پښکار دی ورکول یا سپلیمنټیشن یعنی باید همدغه وسمنه فولیک اسید باید د خولې د لارې واخلي بل چې مونږ د غذایی موادو غنی کېدل یو پروګرام لرو چې همدغه وسمنه فولیک اسید او زنک او وټامین ا وټامین ډی غذایی موادو ته بل خصوص ایوډین چې د مالګه مونږ د غنی سازي کو په ایوډین سره چې د څه باید استفاده وکړي ځکه چې ایوډین کمواله هم موږ ساسو په هواد کې وړي رغټه سونه ده بل خصوص موږ ساسو خويند مې چې هغه مړ ولادتونه او نور بازي د غلري هغه د ایډین کمواله د دین علاوه غوړي چې دي د ویتامین ا ویتامین ډي باندې موږ د غني کوز کې جسم په 2013 کال کې سروې کړې تقریبا 95% مې د ویتامین ډي په کمواله باندې اخته دي او 80% ماشومان زیات خلک د وړو څخه استفاده کوي دي ته په تغذیه په علم کې سټیفل فود وینا غذایي مواد چې په زیاته پیمانه باندې استعمال کیږي غوړي دي او مالګه د غذایي توکي دي بل خصوص وړه نو وړه هم موږ په وسپنه فولیک اسید زنک او ویتامین بی 12 په دغه ویتامینونو سره غني کو د دوی څخه به دوی استفاده وکړي د ګولو څخه علاوه بل استراتیجی چې دا هغه تمنګ ډایورسفیکیشن او یعنی مختلف غذایی مواد څخه استفاده وکړي یو کورنۍ که هر څومره اقتصاد لري باید همیشه د غوښې څخه استفاده ونه کړي همیشه د وریجو څخه استفاده نه وکړي یعنی په خپل ځای ساته غذائی موادو کی د مختلف غذائی مواد څخه پاغي کې پروتین شامل وي پاغي کاربوهایډریټ شامل وي پاغي کې شام شامل وي پاغي کې منرالونه ویټامینونه شامل وي نو دغه غذائی مواد څخه باید استفاده وشي ترڅو په ګډ مهاله کې موږ د اوسپنې فولیک نه یوازې د اوسپنې فولیک چې د کموالي سره نور هغه مهم کوچني غذائی مواد چې ویټامین ای چې هغه د سونځ نه پکې یعنی چې د دوی د مختلفو غذائی موادو څخه په سړي ساته غذائی رژیم کې استفاده وکړي ان شاء الله دغه یو قسم په د کوچني غذائی موادو په کموالي په سونځ باندې چې پاغي کې د یودین کموالي ده د
ڈاکٹر محمد آغا نواب خبر دی دخ پرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډ همکاری جوړیږي تربیه هي چاري
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام آیا تاسو په خپل ژوند کې تعادل ته پام کوئ
او تعادل مراته او تعادل باید هر یو کس ملات کی
ولی ځینې کسان په خپل ژوند کې تعادل په نظر کې نه نیسي
یار تعادل خو اصلا ډیر سخت ده ځکه درته چې تعادل ډیره مشکله نه په اولادو کې کیږي نه سړی خپل کول شي نه دا تعادل سره تر سوال شي
او د تعادل یا توازن په اړه اسلام څه حکم لري
په ټولو شانه کې مونږ ته الله جل شانه تعادل حکم کړی او دا امت الله تعادل امت پیدا کړی ا دې ته امت وسط ویلې ده
خو ګوریدونکو نن هم دې موضوع ته تمکیږ چې په ژوند کې تعادل څه ګټې لري کوم کسان چې تعادل په ژوند کې په پام کې نه نیسي کوم ستونزې جوړوي او څه وکړو چې یو متوازن ژوند ولرو د دې موضوع د لارې سپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د یو دینی عالم نظر او په پای کې د اروایي مسایلو لوي کارپو سره مرکه لرو زه سهار ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې را سره اوسئ
خوګو دوستانو توازن برابری او تعادل چې مترادفې کلمې دي د ژوند له مهمو اصولو شمیرل کیږي په پرمختللو ټولنو کې کورنۍ په خپل ژوند کې تعادل ته خاصه پاملرنه کوي او د ژوند په ټولو چارو کې تعادل ساتي خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک په هر کار کې یا افراد کوي او یا هم تفرید چې دا کار هم ځان او هم ټولنې ته مشکلات جوړوي په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان مو وختلې چې د خپل ژوند کې تعادل په نظر کې نیسی کنه لا نوموړي به واورو
یاره تعادل خو اصلا ډیر سخت ده ځکه درته چې تعادل ډیره مشکله نه په ولادو کې کیږي نه سړی خپل کول شي نه دا تعادل سره تر سوال شي تعادل ډیر سخت کار ده اول ځ خپل شخصا زما تقریبا پک بچان دي پاغو کې زنه سم کول نه بل سره به څنګه وکړي بچانو کې زوی روان لګران چې کورسونه وي هغه ته جمپر مخلم باسیکل مخلم دوه چلک شوخ دي هغه ته هیڅ نه اخلم او داسې بدم راځي چې صدر ته چولې ما خبر نه مني تعادل به څنګه سره راولي موږ نه فرق راځي حتمن راځي که هر څوک دي کې فرق کول شي کولا چې هر څومره سخت سړی وي هم تعادل نشي امرته ولې نشي
ځینې خلک وایي چې د ژوند په ټولو چارو کې تعادل ساتل استونزمنه خبره ده او اکثر خلک دا کار نشي کولای خو ځینې نور بیا په دې اندي چې هر څوک کولای شي په ټول ژوند کې تعادل یا توازن مراعت کړي او داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې د ژوند په هر برخه کې تعادل ته ځانګړي پاملرنه کوي په همدې حقله د لوګر ولایت اوسیدونکو شریف الله احمد زئی داسې وایي
تعادل باید هر یو کس ملات کی لمرګر سره په ناسته پاسته کې په ټولنی ژوند کې په ټولو مراد کې به تعادل مراد شي زه لمرګر سره په سیل او چکر باندې زو او الته چې د سیل او چکر څومره خرچه راځي هغه په غستله باندې 50-50 پر یو کس باندې تقسیمو نو یو تعادل مودا ده د جامو او خوراک د شانو کې اسراف نه کوم طبي خبره ده کله چې د دو یا د خاص کر د خپل کورنۍ سره سړی تعادل په نظر کې ونیسي ډیره خوشاله ژوند کې تیریږي کچانه کړه تجربه دي
پښون کې تعادل ساتل انساني ژوند ته آرامتیا ورکوي او د خوشحالي سبب ګرځي پټولنه کې داسې کسان هم شته چې د تعادل د نه ساتلو څخه ډېری بد تجربې لیدلې له هغې جملې څخه یوې هم د لغمان ولایت اوسیدونکو عبد الله دورانی د چې خپل ترخه تجربه تاثیرات بیانوي
تعادل په اړه زړه خپل یو خاطره وایم تازه مو په یو ځای کې کار پیل کړی او ګډ کار مو کول او زموږ یو همکار هغه سره په ډیر یو وړه موضوع باندې زما دغه ترمنځ برخورد رامنځته شو په هغه برخورد کې ما تعادل مرات نه کړو ډیر تیز لاړم مې نروي مې ونه کړله اوس هغه د ما یو ډیر ښه دوست جوړ شوی ده هر وخت ور سره کینم که څه هم هغه په دې اړه فکر هم نه کوي خو ولې زه په هغه خپل کار باندې پښیمانه یم یو احساس د کمتری کوم دغه په مقابل کې ما ستره نه بخنم غوخته ده خو لزړه می تسکین شوی نه ده دا رته ترخط تجربه ده زب بیا حتی په جنگ او جدل کې به هم ز کوشش وکم چې تعادل مراد کما ځکه ما ځان لیدل ده
په هنوای کغواړي چې له هر اړخه آرام ژوند ولري نو په ژوند کې تعادل مراد کړي پرویا مصرف حتی مینا او جنگ کې هم باید تعادل مراد شي د لوګر ولایت اوسیدونکو خطاب په دی اړه وای
په ځوان کې خدای تعادل سره برابر نه کې د ځوان مخته نزي باید چې موږ د سی او شی غوړ کو د سی او کارو کو سیاغه منګل فرهم تعادل یعنی برابری وسی په کور کې ماحول کې په کلی کې په جماعتو تعادل باچ په نظر کې ونل ټولو کورونه لټولو خلکو نه لټولو رونه نه خواندونه د جما خوښ دي تعادل وسات باچ په هر شي کې وي ځون په ټولو برخه کې
اسلام هم د تعادل دین دی او ډیر تاکید په توازن او تعادل کوي همدا شان دینی عالم عبد الغفار بیدار احمد زای په دی اړه وایي
اللہ جل شانہ قرآن کریم کی فرمائی ان اللہ امر بالعدل والاحسان اللہ جل شانہ د زن پټول عمرات کی په عدل باندې حکم کړي د الہی حکم دا تعادل انسان پټول د زن پټول عمرات کی به ساتي هغه په ویناو کی هغه په کردار کی هغه په خوې کی هغه په خورا کی هغه په کورنی ټولنی زن کی پټول شانه کی مونږ ته اللہ جل شانہ تعادل حکم کړي او دا امت اعلی تعادل امت پیدا کړي عادته امت وسط ویلې دا حدیث پاک راځي نبی اسلام ته کلم کارونه پیښوی دي سخت کار او ټیټ کار او درمیانه کار نبی علی صلی الله علیه وسلم درمیانه کار اخیسته
درنو ورېدونکو دا چې خلک په دې اړه څه وایي دا مو خلکو نظرونه مراټول کړي په ګډه یو ورو
سوایل سپیشلی د میدان ورداګو زما په نظر تعادل په ژوند کې یو حتمی شی دی ډیر مهمه ده او باید یو سی ځکه څومره چې مونږ او تاسو پیګو د اسلام دین هم د تعادل دین ده په هر برخه کې د ژوند مونږ باید تعادل ولرو او تعادل مد نظر ونیسو
نوم خالد الفت غزنی ولایت ورسیدون کې ما ژورنالیزم په ځین مستل مکندار پنتون کې ورستی کال تعادل خو په ژوند کې ډیر زیات اړین دی یعنی هر شی باید په تعادل په برابرواله باندې وي په ژوند کې اضافه والی ښه کار نه دی یعنی په ژوند کې افراط کول ښه کار نه دی
نوم می نادیه ده د پکتیا ولایت اوسیدونکو ما تعادل چې د ډیره ښه خبره ده باید هر انسان کوخه وکړي چې د ژوند په هر اړخ کې باید تعادل په نظر کې ونیول سي که په نظر کې ونه نیول سي نو د بیلابیلو ستونزو او مشکلاتو سبب کیږي نو ډیره ښه خبره ده چې تعادل باید په نظر کې ونیول سي
خبرېدونکو دا چې ولې ځینې خلک په ژوند کې تعادل نه مراتوي او په ژوند کې د تعادل نه مراتول کوم ستونزې جوړوي او دا چې په ژوند کې تعادل مرات شي کوم حل لارې ورته موجود دي د دې پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د اجتماعي مسایلو کارپو استاد محمد الله آرین سره مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام را بولم
څه په پایل کې راته دا وایي چې تعادل یعنی څه تعادل په اړه معلومات راکړه
ماجب موضوع مراخسته موضوع د ډیره لویه خو لن چې وایي تعادل ژوند د تعادل تر ټولو لن تعریف ژوند کله چې د ګاندی خبره دا وایي تر ټولو موافق ژوند دغه د چخلو رفتار او کردار دا ټول د هارمونی د بټن په شان ورته عمل وکي یعنی هر شي ته د غدي ارزښت په اندازه ارزښت ورکي مهمه نه ده چې جن شان ډیر وړ شان ډیر غټ ونی سي جن ډیر غټ موضوعات ته ډیر وړه فکر وکي تر ټولو ټولو مهم اصل دی او بریالي ژوند هم تعادل ده.
ځینې خلک البته په ژوند کې تعادل نه مراد کوي. لکه په څه کې وي چې دوی تعادل نه مراتوي؟
د بیلګې په ډول د تعادل لپاره څو سلسله مراتب دي. به هدف ژوند د موږ اکثریت خلک به هدف ژوند لري. کله چې ته په ژوند کې تعادل غواړې ته باید ژوند ته هدف ولې. د بیلګې په ډول یو کس دی ورزش، دی په ورزش کې به عادي ژوند ټول هېري. ته ورزش وکه، ورزش د صحت لپاره ګټه ده، د ژوند مهم ضرورت ده. ولې د ژوند نورې چارې هم دي چې ته څومره وخت باید ورزش ته ورکې، څومره مطالعه ته. موږ نه یوازې تعادل په ګټو نه پوهیږو، تر اوسه پورې تعادل د یو ژوند مهم بحث په توګه را مطرح شوی هم نه ده. اول ځل ده چې زه له تاسې نه اورم چې موږ په تعادل باندې خبرونه لرو. او تعادل وړه موضوع نه ده. تعادل په ژوند کې، تعادل په کار کې، تعادل په اخلاقو کې، تعادل په کرکټر کې، تعادل په راکړه ورکړه کې، په دې ټولو شانو کې مهم ده.
اوس پر شو دې ته چې که تعادل مراد نشي په ژوند کې، کوم مشکلات به ځان ته او ټولنې ته جوړ کړو؟
د تعادل نه مراد اول به له دې را شروع چې ځان ته څه زیانونه پېښو. ښه، رواني سټرس یا فشار ده. تل به ته په یو ګنګ سرګیچ حالت، تل به داسې فکر کوي چې زه یو ناموافق یم، تل به داسې فکر کوي. کله سړی په ځان کې ورکیږي، ګوره دوه ډوله حالتونه دي. یو کله ځینې ځان ورکوي، ځینې په ځان کې ورکیږي. همدا دواړه حالتونه د تعادل د نه مراد لاسه رامنځته کیږي. ټولنیز اضطراب، ته به تل داسې دوه زړه یې، هېڅکله ته تصمیم نشې نیولی. په افغانستان کې اکثریت خلک رواني مشکلات لري. د رواني مشکلاتو د اکثریت لامل د تعادل پام کې نه نیول دي. یو ځوان له یوې پیغلې پوښتنه وکړه، وظیفه لري، درس وایي، اقتصادي وضعیت یې ښه ده، مګر په رواني لحاظ سم نه ده، دوه زړه یې ده، تصمیم نشي نیولی. علت تعادل ده. د تعادل په پام کې نه دی نیول، یا د دفتر د کار تر اغېز لاندې ده، یا د حالاتو تر اغېز لاندې ده، یا د اجتماعي ژوند تر اغېز لاندې ده، او یا دا ده چې تل د نورو په خبرو فکر کوي، حال دا چې زه ځان ته ژوند کوم. هر څوک په ټولنه تاثیر لري. بې نظمه ډرایور په سړک کې د رابندي لامل، په کور کې د یو کس بې نزاکتي د ټولې کورنۍ د خفګان لامل کی، او ډېرې وړې وړې سهوې دي چې موږ کړي چې موږ له غټ مشکلاتو سره مخ کړي. مستقیم اغېز ده، او د تعادل نه مراد ده چې موږ ټولنه په دغه بد حالت کې ده.
آریان صاحب، اوس پر شپې پوښتنه ته، که تعادل مراد شي کوم ښېګڼې او ګټې بلري؟
که تعادل مراد شي، تر ټولو غټه ګټه ټولنیز نظم ده. بله ګټه منظم ژوند ده. ته چې کله ژوند ته هدف وټاکې، ژوند ته د مسؤلیت ټکي تعریف کې، څه دپاره ژوند کوم، چا ته ژوند کوم، دا چې کله وکړل، نه یوازې تا ځان ته خیر ورساوه، د تا نظم، د تا رواني سکون، د تا ټولنې ته ګټه رسوي. بله مهمه خبره دا ده چې موږ اکثریت خلک په داسې ځایو کې دي چې حد اقل د 5 نفرو په اړه تصمیم نیسي. یعنی که ته پلار هم وي، ته میرمن جمع دوه درې ماشومان 5 نفره شو، د دوی په اړه ته تصمیم نیسي. که تا تعادل مراد کړی، مسؤلیت پذیره ژوند وکړي، با هدف ژوند وکړي، د دوی په اړه ته معقول تصمیم نیسي، او د غلطو فکرونو یا د رواني سټرس ښکار کیږي.
بروسي پوښتنه داس مطرح کوم، کوم حل لارې پیشنهاد کو چې هغه کسان چې تعادل نه مراد کوي هغوی هم متوجه شي او دغه تعادل مراد کړي؟
دوی ته زه یو ښه مثال د تعادل د نه مراد په د مرغانو کې ورکوم. موږ په کلیو کې لرو چتی، ورته وایي یو شي ته، د دې چتی ټوله ورځ کار دا ده چې یو شاخه راپورته سه بل ته، بل راپورته سه بل ته، بل راپورته سه، ټوله ورځ، ټول ژوند دا په همدې کې مصروف. دې تعادل نه ده مراد کړی. خو برعکس، بیا یو بل مرغه راځي، په یو شاخ کې نه، یا یې میوه خوري، یا یې لرګی ماتوي، یا پکې ځاله راځي. د ژوند د معنادار دپاره، د دې دپاره چې موږ ژوند متعادل ژوند هم کړی، متوازن ژوند هم کړی، ژوند ته اهداف وټاکو، با هدف ژوند. دا یو مسؤلیت پذیري. کله دې چې په دې فکر وکړي چې زه څه ته ژوند کوم، دا پوښتنه ځواب کړه ځان سره. کله دې چې دا پوښتنې له خپل فکر سره چې ته پکې مصروف یې، دې ته ځواب پیدا کړه، ته متعادل ژوند لري. چې نوره دنیا چې اسمان ته ختلې، په تعادل ختلې، چې اټومې جوړ کړې، په تعادل جوړ کړې، چې کشفیات کړې، په تعادل کړې، دوی ژوند ته د مساواتو، د موازنې او د تلې له هندارې کتلې.
ډېره مننه.
خوګوریدونکو، دا و د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاري.
ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورتا ژوندون شي پام چې ته پاتې ماشوم ناشي چلو شي ګلګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پلارا د ماشومانو راتلونکی څارا مور او پلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتلونکی څارا دماشو مانو رتلون کچا